مازیګر څلور بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر پنځو بجو د آزادۍ راډیو په دې یو سات خپرونه کې د ځوان فکر پروګرام خبرېږي چې احمد شیبر کوربه دی. خو لومړی خبرونه واوري. ټاکل شوی چې د راروانې دوشنبې په ورځ د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزنډ د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شي. د پولیو فری افغانستان ټولنې نن په یو بیان کې د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي دي چې له پنځو کلونو کم عمره ماشومانو ته به د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د روغتیا د نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او د راپور له مخې په 2015 کال کې په افغانستان کې د پولیو 9 مثبتې پیښې ثبت شوې وې او وړم کال د دې مواردو شمېر 15 ته رسېده. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو ناروغي پکې له منځه تللې نه ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي د افغانستان په ختیځ کې پرله پسې ورښتونو د هغو کورنیو وضعیت لا خراب کړی دی چې د خوړو لپاره پر کرنې متکی دي او لا د مخه د وروستیو زلزلو له کبله اغېزمنې شوي دي. اف ای او خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې د هوا حالت ښایي د خوړو د ناامنۍ او خوارځواکۍ کچه نور هم لوړه کړي. دا اداره اټکل کوي چې د افغانستان په ډیرو سیمو کې درانه ورښتونه به بله اونۍ هم دوام وکړي او په ځینو ختیځو او جنوب ختیځو ولایتونو کې د تودوخې درجه ښایي په چټکۍ سره ټیټه شي. په وروستیو ورځو کې سختو بارانونو او درنې واورې خلکو ته ځاني او مالي زیانونه رسولي دي. ولسمشر ډونالډ ترامپ بیګا ناوخته اعلان وکړ چې د امریکا یو بله پوځي بیړۍ د ایران پر لور روانه ده. ترامپ په آیووا ایالت کې د وینا پر مهال وویل پر اختیا دا اوس یوه بله ښکلی بیړۍ هم په ښکلي ډول د ایران پر لور روانه ده، نو باید ووینو چې څه پیښیږي. د امریکا ولسمشر روښانه نه کړه چې له دې بیړۍ څخه د ده هدف همغه د یو ایس ایس ابراهام لینکن الوتکه وړونکې بیړۍ او ورسره جنګي کښتۍ دي چې د دوشنبې په ورځ منځني ختیځ ته ننوتې او که د امریکا پوځ کومه بله نوې سیمې ته استولې ده. خو هغه هیله څرګنده کړه چې له ایران سره به یوه موافقه ترلاسه شي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې د اعتراضونو د ځپلو پر سر د تهران او واشنګټن ترمنځ د کړکېچ له زیاتېدو سره سم امریکا د سې شنبې په ورځ په منځني ختیځ کې د څو ورځنیو پراخو هوایي پوځي تمرینونو خبر ورکړ. کرملن وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین به له خپل سوري سیال احمد الشره سره په کتنه کې په سوریه کې د روسي ځواکونو د حضور په اړه خبرې وکړي. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف وویل چې دواړه مشران به نن په مسکو کې د اقتصادي همکاریو او همدراز د منځني ختیځ د وضعیت په اړه خبرې وکړي. د سوریې د مخکني ولسمشر بشار اسد حکومت چې د 2023 کال په دسمبر میاشت کې د احمد الشره په مشرۍ ائتلافي ځواکونو ونړاوه د روسیې نږدې متحد و. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې نن د آسیا د فوټسال جام په لوبو کې خپله لومړۍ سیالي له سعودي عربستان څخه 3-0 وګټله. دا لوبه نن له غرمې مخکې د دې سیالیو په کوربه هیواد اندونیزیا کې وشوه. رضا حسین پور په لومړنیو شیبو کې د افغانستان لپاره لومړی ګول ووهه او په دوهم نیمایي کې یې دوهم ګول هم دووهه او دریم ګول امید قنبری تر بریا ورسو. افغانستان په څلورم ګروپ کې له سعودي عربستان، ماليزیا او ایران سره یو ځای دی. دا سیالۍ چې 14 ټیمونه ګډون پکې لري د سلواغې د 1 منټې څخه پیل شوي او د همدې میاشتې تر 13 پورې دوام کوي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
احمد شیبری مهر کلم وکوم. د ځوان فکر د خبرونې د بحث لپاره مو د زده کړو موضوع خوره کړې ده. د اونۍ په پیل کې د جنوري په 14 د زده کړو نړیواله ورځ دا ورس په داسې حال کې راورسېده چې په افغانستان کې 4 کلونه شول چې له 6 ټولګي ورپورته د نجونو ښوونځي بند شوي دي او 3 کاله شول چې د نجونو پر لوړو زده کړو هم بندیز لګېدلی دی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د بچي صندوق یا یونیسف په وینا د طالبانو د بیا واکمنۍ له پیل تر اوسه په افغانستان کې 2,200,000 نجونې له منځنیو زده کړو محروم شوي دي. هغه نجونې چې تر 6 ټولګي زده کړې کوي د هغوی څه باندې 90% کې ابتدایي لیک لوست نشکواله. یونیسف د دوشنبه په ورځ په اکسپانه کې د هم ولیکل چې د نجونو پر زده کړو د محدودیت تر څنګ په ښوونځیو کې د هلکانو شمیرې په کمیدو دي. مخکې تر دې چې میلمنو ته مخه کړم، په دې اړه راپور لرو.
د لوګر ولایت اوسیدونکو مشتبه وایي د بې وزلۍ له امله یو ورور خونځي ته تک پاتې شوی. هغه سې شنبه د جنوري 28 ازادي راډیو ته وویل چې اوس یې ورور له پلار سره یو ځای په واټونو توکي پلوري څو د کورنۍ لپاره نفقه وګټي. دی وایي زموږ اقتصادي وضعیت ښه نه دی، پلار مې له تیرو دوو کلونو راهیسې نه دی توانېدلی چې ورور مې ښوونځي کې شامل کړي. پلار مې وایي د قلم کتابچې او آن د جامو د لګښت توان نه لري، له همدې امله ترې ښوونځی پاتې دی. د کابل ښار د دولسمې ناحیې اوسیدونکي رحیم الله چې معلول او بېوزله دی وایي که څه هم سخت اقتصادي مشکلات لري خو بیا یې هم خپل زامن په ښوونځي کې شامل کړي، خو د زده کړو ټیټ کیفیت د مسلکي ښوونکو او د درسي امکاناتو نشتون له امله هغوی ډېری وخت ښوونځیو ته نه ځي. نوموړی وایي
دولتي مکتبونو کې درسونه نشته دي، معلمان هم ټول هغه کم چې معلمانو په درس یو څه پوهېدل هغه یې ټول منفق کړل، بیا هغوی په ځای نور نوي کسان راواسته چې داسې خاص په درسونو باندې هم نه پوهېږي. تقریبا هفته او دوه ورځې او درې ورځې غیر حاضري دي، نو بس درس داسې خاص درسونه نشته دي. بس اکثره وخت د اقتصادي مشکلاتو د وجې نه هغې ته هم نشي تللی، هماغه خپلې کراچۍ باندې کار کوي اوسي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف اعلان کړی چې د نجونو پر زده کړو د محدودیت تر څنګ د هلکانو په ښوونځیو کې د نوم لیکنې بهیر هم ټکنی دی. یونیسف دوشنبه د جنوري 26 پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې له 2021 کال راهیسې تر دې دمه 2.2 میلیون نجونې د منځنیو زده کړو څخه محرومې شوې. دغه صندوق خبرداری ورکړی چې د ښوونې او روزنې په نظام کې روان بحران یو بشپړ نسل له خطر سره مخ کړی او ټینګار یې کړی چې زده کړه د هر ماشوم بنسټیز حق دی. لدی وړاندې د جنوري په 8 یونیسف او د ملګرو ملتونو علمی خونیز او کلتوري ادارې یونیسکو په یو ګډ راپور کې ویلي و چې افغانستان د نړۍ پر کچه د تعلیم او زده کړې له یو سخت ناورین سره مخ دی او د دې هیواد کې کابو 93% ماشومان د لومړني خونځي تر پایه آن ساده متن نشي لوستلی. په دې راپور کې راغلي چې په 2024 کال کې په لومړنیو خونځیو کې د نوم لیکنې شمیر 6.1 میلیونو تنو ته رسېده، خو ودی د 2023 کال په پرتله په ټپه درېدلی. د طالبانو حکومت په 2021 کال کې تر بیا ځلې واک وروسته له 6 ټولګي پورته د نجونو زده کړې منع کړې، وروسته یې په 2022 کال کې د هغوی په وړاندې د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. که څه هم د طالبانو دا پرېکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه او له ورنه غوښتنه وشوه چې دا محدودیت پای ته ورسوي، خو د څلورو کلونو په تیرېدو لا هم طالبانو په دې برخه کې خپل دریځ نه دی بدل کړی، خو ټینګار یې کړی چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي. ملګرو ملتونو د تیر کال د اکتوبر په 8 په یو راپور کې خبرداري ورکړې و چې که د نجونو په زده کړو دا بندیز تر 2023 کال پورې دوام وکړي نو د دې هیواد 4 میلیونه نجونې به له زده کړو محرومې شي.
د ازادي راډیو د ځوان فکر په دې خپرونه کې مو نثار احمد کریمزی ته بلنه ورکړې ده چې د افغانستان د پوهنې وزارت د تفتیش پخوانی رئیس دی او همدارس مدني فعال او افغان کډوال په پاکستان کې افغان کډوال حفاظ الحق مصدق هم راسره دی. کریمزی صاحب، لومړی کله تاسو نه واورو که په ډیرو لنډو تاسو دا راته ووایاسئ چې په افغانستان کې په تیرو څه باندې څلورو کلونو کې لومړی که د نجونو مسلې ته راشو، له ښوونځیو د نجونو د ممانعت څه منفی اغیزې شیندلی شي؟
سلامونه او احترامات د برنامه اوریدونکو ته. لکه څنګه چې د ستاسو دا گزارش کې د دوستانو دا وکړه چې نوم لیکنه د نجونو په نسبت دا د نارینه موس ګراپ راټیټېدونکی دی، مانا دا چې د نظام توجه په دې اړه باندې دومره ضعیفه ده چې دولس او د نړۍ موجوده مسالت نظام نه دغه توقع وه چې دوی به د نجونو مکتبونو ته توجه وکړي، حالانکه هغوی مکمل دغه معارف مسالې ته شا کړې ده. او په ټولنه کې د دې مکتبونو یا د نجونو لپاره د مکتب د فرصت نشتون دا د دې باعث کېږي چې په دغه ټولنه کې به یو نسل وروسته مونږ مطلق د فکری فقر سره مخ یو. په ټولنه کې به مونږ داسې چیلنجونه ولرو چې د هغې د حل لپاره به مونږ مجبور یو چې ګاونډیانو ته یا پردیو ته احساس پاتې شو، مونږ هغه اړتیا به همداسې نیمګړې وي. نو نړۍ کوشش کوي چې خپل راتلونکي چیلنجونه مخکې نه حل کړي، مخکې نه وکړو حل لارې ولټي. ولې د بده مرغه افغان واحد داسې یو ملت دی چې د ځان لپاره راتلونکو بدبختی او مهندسی دا اوس کوي، یعنی د اوس نظام لپاره د بدبختی نقشه کشی کوي چې راتلونکو نسل به زموږ کم کم مشکلات سره مخ شي.
مانا کریم زی صاحب په دې برخه کې به بیا هم ستاسو نظر واخلم، د حفاظ الحق مصدق نظر به هم پلان ډوره واخلم. مصدق صاحب تاسو څه فکر کوئ چې دغه اوسنۍ وضعیت کوم داسې دوام وکړي، څه اټکل کوئ چې راتلونکي به څرنګه شي د معرف په برخه کې؟
اجازه راکې شبیر صاحب محترم، چې اول زه دا په ډیر اوازه الفاظو باندې بیان کړم، دا معرف د معرف ارزښت په یو هیواد کې، چې د معرف په اړه خبرې کوو په اصل کې د یو ملت د یو برخلیک په اړه. هغه ملت چې معرف ولري هیڅکله نه ورکي، او هغه ټولنه چې د معرف لرې کی ورو ورو د جهالت فقر تاوتریخوالي ښکار کی. سرور کاله کیږي د جمهوریت نظام سقوط او وروسته چې طالبان په کابل باندې حاکم شو، پر افغان معصوم نجونو باندې تعلیم بند کړ چې د دوی حق دی. زه فکر کوم کچیرې تعلیم همداسې بند پاتې شي پر نجونو باندې، د دې خطرات او د دې هغه مشکلات مونږ 15 کاله بعد 6 کاله بعد دیر غټ زیانونه د افغانستان راتلونکي نسل ته واوي، او د افغانستان انجونو ته چې په ډیر د مختلفو مرزونو باندې دوی هم دا اوس اخته دي، رواني شاري ناروغي باندې اخته دي، چې پر کور ناست دي او په دې سوچ کوي چې کله به دوی صدای اجازه ورکول شي چې دوی خپل مکتبونو خپل پانتونو ته دوام ورکړي،
من نه مصدق صاحب. کریم صاحب صاحب دا خو واضح خبره ده چې بې تعلیم یو هیواد په پښو نسی درېدلی، لیکن مختلف نور دلایل هم شته. حتی د جمهوریت په وخت کې، په هغه وختونو کې چې تاسو د افغانستان په معارف کې کار کولې، وی خو جګړو دا مشکلات را پیدا کړي وو. صحیح اوس په جنو محدودو شهرونو کې تعلیم وو، لیکن کلی ترې بې برخې وو، او همدارس اقتصادي مشکلات، امنیتي ستونزې، کلتوري او ټولنیز خنډونه، دا ټول شان کسر یو ځای کې، د شونځو کمبود، په کم عمر د ودونو مسله. نو د معارف په برخه کې ستاسو د کاري تجربې په اساس د ستونزو د مخنیوي لپاره څه باید وشي؟ یعنی کوم مهم ګامونه باید واخیستل شي د مکتب د دروازو له پرانیستو ورهاخوا؟
دا د هر نظام او د هر ادارې سختاري تشکیل ته شړی وګوري، نو ریفورم پکې حاصل کی، یا په کال کې راځي یا په دوو کالو کې راځي، یعنی بیا که څنګه کیږي ساختاري تشکیلاتو ته. زموږ دغه 15 کاله وشو تقریبا چې د موجوده نظام په دغه ریفورم باندې موږ پوه نه شولو. دوی خو په ابتدا کې دغه مکتبونه د بندېدلو دلیل دا ویل چې موږ په یو نوي کاریکولم کار کوو چې هغه د اسلام سره په ټکر کې نه وي، او معیارونه پکې دغه فردي او د حجاب او د ښځو لپاره چې کوم عنعنوي دغه دي دودونه دي، دغه ټول شیان پکې مراد.
البته اوس هم دا خبره کوي،
نو دغه کله به دا کار کېږي؟ دلته خو تقریبا 15 کاله خو ډېره موده ده، داسې 15 ورځې نه دي. بل د نظام دغه نارمل عادي خبره ده چې نظامونه یا 15 کاله وي یا یو لس کاله وي، یا چې ډېر زیات افراد وشي 15 لس کاله وي. زه اوس دې ته تعجب اغوستی مزنه یوازې زه، بلکې دا زموږ دا ټولنه د افغانان چې دوی به کله دغه ریفورم کوي د دې تعلیم د سیستم د منظمولو، یا دوی په خپل مایل باندې برابرۍ. یو خو لوی چیلنج او لوی ستونزه دا ده چې دوی په دغه اداراتو کې دغه یو سوی تفاهم یا مس کمیونیکیشن چې ارتباطات منظم نه دي، یو خو دغه حس کېږي. دویمه خبره دا ده چې په ټولنه کې د فکر فرار شروع شوی دی. ته اوس ستا یو تعلیم یافته یو بااستعداده ځوان په خو څنګه ودریږي نو هڅه به دای چې څنګه دا وطن فریزي څنګه دې وطن نه وځي الته ورته دا کاری فرصتونه د زمینې نشته نو د دې په اساس باندې د معرف وزارت چې مخکې مونږ دغه یعنی مشکل سره مخ شو د جمهوریت په وخت کې چې دوی کله دغه کاریکولم ترتیبولو نو مونږ بعضی د کاریکولم متخصصین د اسلامي هیوادونو دغه کړي استخدام کړي چې د ایران او پاکستان او حتی د سعودي عربستان د مصر نه پکې متخصصونه د بنګال نه پکې نو دا کاریکولم ترتیب کومه کمیټه یا کوم ادارې چې د دې ترتیب لپاره کار کولو منګاغه وخت کې داسې د بشري مسلکی بشري قوې سره مخ وو ولی اوس خو دوی چې مونږ وینو دا د خپلې تجربې نه ګورو د دوی وضعیت په صفر کې دی په دې اړه باندې یعنی دغه امید نه دی په کار
دلته د کنیم صاحب د نصاب موضوع ته تاسو اشاره وکړه دا اوس چې تاسو له هیواده بهر ژوند کوي او تبي خبر ده د کورنۍ غړي ماشومان به شوانځي ته ځي فکر نه کوي چې د جمهوریت د وخت نصاب کې هم ډیر زیات ستونزې وي نصاب د سی یو شکل باندې جوړ شوی و چې د افغان ټولنې د ورزنی ژوند ارتیاوی یا هغه مهم شان چې پکې باید په نصاب کې ځای شي هغه نه وي ځای شي او تر اخره پورې هم په تیرو شلو کلونو کې د ډیرو مرستو باوجود نصاب تر اخره پورې داسې په لار باندې برابر نشو چې خلک وایي چې و ولا دا نصاب خو یو څه قناعت ورده کثرنګ
زمدې ستاسو د سوال په اړه باندې یو خسته موضوع ما ذهن ته راغله بل ورځ موږ خپل ځین په خپلو کې په یو ډول سم صرف کړي نو مال کوم مزامین درته تدریس یا غوړې چې په ساده دی او پلان پلان څلور مضمون یې یافت مال په یو ډول سم صرف کې څلور مضمون ته تاسو ته تدریس مو خو چې یو ډول سم صرف ته به شاګرد په افغانستان کې رسیدل یعنی هغه بکسه به سره چانه شوړل هغه ته به یو څو کره یې شو چې دا بکسه دې ماته او دا ستوندر سره زما نن چې دا چیلنج خو مونږ د چیلنج د ماهو کولو په طرف روان او حرکت مو کوو دا چې لاس په لاس نه یو ناس لکه دا نن سبا چې زمونږ محترمین ناس دي چې بینځه کال وشول تر اوسه پورې کم از کم دوی خو دا غوم ټولګي باید پرانیسته وي کنه
متاسفانه د دوی استاد را سره نشته په خبرونه کې چې دوی تمویل وي دا ډیره مهمه موضوع ده یعنی کچرته لشپژمه ورپورته شپش ټولګي دوی نشي پرانستل نو لشتر لږ یو ټولګي خو به پرانستي و چې بیا دویم تتلی وي اتم ته نه هم ته
ملت څه خو به یو امید پیدا شوه وکړل ملت اوس دې لوی د مایسوي حالت سره مخ
دی منم او دا 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 سونځه شته مصدق صاحب تاسو په پاکستان کې هم د کډوالو شونځي هر څه ګډوډ شي دی حالت هم یو هیله و چې دا کډوال به لشتر لشه ابتدایی زکری و داغه کبی حال تا وضعیت سرنگه دید افغانانو
صاحب صاحب محترم تاسو پجریان که هست چه پدی او آخرو که دا پاکستان حکومت دا افغان کاروان پرزد بیلا بیل اقدامونه کردی حتی دونی دخ کورونو نا او شړل ا دې چې کوم کمپونه او هغوی ورته وران کړل ا دې د قانون او هغه پاتې شو حتی ا دې ماشومان اوس د ټولګي ته تللی نشي ځکه چې دوی نور اجازه نه لري چې مکاتب تلاړ شي یا خپل تحصیل ته ادامه ورکړي نو دلته ورځ تر بلې په پاکستان کې بالخصوص اسلام آباد پېښور کې ورس تربلی د دوی سیاست د مهاجر افغان مهاجرو پر وړاندې ورس تربلی سخت کیږي او بیلابیل فشارونه په افغان کډوالو باندې دي چې یو مهم فشار چې د دوه اولادونو باندې اغیزمن کیږي چې دوی د تعلیم څخه پاتې شو یعنی دوی ته نور اجازه نشته چې په مکاتبو کې یا په مدارسو کې یا په هنتونو کې دوی ته اجازه نشته چې سبتنامو کې یا هلته درس ووایي
مننه مصدق صاحب کریم زای صاحب په دغه شرایطو کې داشته مکتب بندې د نجونو مکتب د نور مکتب سوي هم راټیټه ده او دنیا د پرمختګ په حال کې ده تاسو د معرف په وزارت کې د خپل تجربې په اساس او د خپل ژوند د تجربو په اساس څو وړاندیز لري حل لار څه ده پرته له دې چې په اوسنۍ چارواکو باندې څوک اتکاو کوي ال دوی د مرستې هیله او امید وکي په شخصي ډول باندې څه حل لار ده چې څنګه څه یو څه هڅه وشي
د نظامونو کې دا موقفونه چې کوم دي کی تخنیکی او سیاسي یعنی مسلکی پوستونه او سیاسي پوستونه جدا جدا دي. د بیچارهګانو دغه شی خطا شوی دی چې دغې باندې باید جدي یو مرور وکړي چې اوس د معرف وزیر دی صحیح ده یو سیاسي څوک وي چې د وزارت دپاره یو بودیجه یو جلب جذب د نړیوال کومک وکړي په دې کې ورسره کاملا ولس مشکل نه لري. ولې په دغه مهمیتونو کې چې دوست تعلیمات اسلامي دي یا اداري دي یا تخنیکي او مسلکي زده کړې دي یا لوړې زده کړې دي دغه مسلکي خلکو ته اړتیا او شتله په ټولنه کې په دغه ملت کې د څه نه چې ټول افغانان بیرون
دي. نه کریم زای صاحب محترم، زما پوښتنه ده، نو دغه شک نشته چې کوم مسلکي خلک وي او عمومي ستونزه حل شي، په انفرادي ډول باندې څنګه سره مشکلات سره ډول حل کېدای شي؟ چې مثلا د فکر وکړو چې لننه یو کال وروسته شوانځي پرانستل کیږي، حتی په کورونو کې باید د ته خلک په انفرادي ډول اوسه توجه ونکړي چې لنجونو سره درس وي.
په انفرادي شکل باندې خو مختلف او خصوصي او آنلاین دغه سیستمونه جوړ شوي دي. د خلکو خپل اولادونه په آنلاین مکاتب کې شامل کړي، دا څه نه ده چې والدین غفلت کوي د نظام په چیر باندې. زه ډېر دا سینجونه خويندې ورېرې پیژنم چې د آنلاین درسونو د لارې نه لګې دي په نړیوالو پوهنتونونو کې درسونه وایي، خو دغه د مسالې حل نه دی. د معادلې حل دغه ابتدایي زده کړې دي چې د اووم صنف نه تر د دولسمه پورې موږ ته په کار دي.
بله،
زه هغه ګریجویټ انجینر چې مثلا د انجینرۍ په اول سمستر کې وي یا د زراعت په اول سم یا د ادبیات، هغه خو لګیږي، هغه خو خپل ستونزه حل کوي. مونږ ته غټ لوی چیلنج چې کوم دی، دغه د ووم سنف نه تر د دولسم پورې لوی چیلنج دی. او په دغه وخت کې په د افغانستان په ټولنه کې بدبختانه دغه خور لور ته په دغه مندره نه خو دغه نه پارځه نه کتل کیږي چې سړی وای چې په دغه ټیم کې به لورتا یا خورتا یو پروتوکول یو ارزښت ورکل شي، باغی به سرمایه گذاری وشي، هغه به مکتب ته وړل شي راوړل شي. په ولی ډېر هڅې داسې شوې دي په ننګرهار کې، مونږ لرو الحمدلله په کونړ کې هم شته دي، په خوست کې هم شته دي، چې تعلیم یافته او ښځو د مخکینۍ مدني فعالانو داسې یو نتورکی شکل جوړ کړی دی چې په کورونو کې هغه ابتدایي تحصیلات کیږي. که خدای یو لار برابره کی، دوی به وتوانی دي چې دوی به د کور نه راسن کانکور آمادګي ولري، صرف هغه سند ته اړتیا ولري.
مننه مصدق صاحب. په پاکستان کې هم تاسو مخکې اشاره وکړه چې د کډوالو تعلیم او زده کړې ګډوډې شوې دي، او ساجر اډو هم داسې ګڼ راپورونه لري. هلته څرنګه په انفرادي ډول باندې ځینې کورنۍ هڅې کوي، او داسې لکه دا نیټورک ته یو ډول نیټورک ته چې کریم جی صاحب اشاره وکړه.
شبیر صاحب محترم، که ستاسو اجازه وي چې مخکینی موضوع چې تاسو جناب مین صاحب ته هم چې د افغانستان د معرف اساسي ستونزې دي، که تاسو اجازه چې په دغه باندې یو لنډ تحلیل وکړو.
مهرباني.
ګورئ، بدبختانه چې د افغانستان معرف اساسي ستونزې نه دی پخوا په څیر چې ډېرو کم شوي، نه دي لا درکوي دي، چې بدبختانه دا د شل کلن میراث را پاتې ده. مونږ دا نه شو ویلی چې په څلور کلن حکومت باندې چې نوی راغلی په دې باندې واچوو. بدبختانه د معرف مشکل، زما دو کاله کېږي چې زه مکتب وایم، دا مشکلات شل کاله راهیسې کېږي چې دا مشکلات شته دی. زه به تاسو ته د اول نه شروع کړم چې لومړنی امکانات نشتنوالی په جمهوریت کې، د جمهوریت نه نیولې چې میز نه و، چوکۍ نه و، کتاب نه و، تخته نه و، په ډېرو سیمو کې ماشومان لا هم په ځمکه ناست دي، میز او چوکۍ نشته، درسي کتابونه نه رسېږي، همکرسېږي هم کم رسېږي. که زه تاسو ته د خپل سترګو دید بیان کړم، که زه کوم صنف کې وم په کابل کې، که ما درس ویل، موږ ته که چېرې پنځه کتابونه راکول، لس به ویل چې تاسو خپله واخلئ. باور په خدای وکړئ چې 90% هغه ځوانان چې دغه هغه یې نه لرل چې دا توان نه لري چې دا کتابونه واخلي. او دویمه موضوع چې دا د مکتبونو نشتنوالی او نامعیاري ودانۍ دي. په لسګونو ولسوالۍ کې، د کابل نه نیولې، زما په لغمان کې، زما په ننګرهار کې، زما په پنجشیر کې، زما په هلمند کې، لا تر اوسه هم هیڅ معیاري مکتبونه نشته. په خیمو کې همدا اوس زموږ ماشومان، زموږ ځوانان سبق وایي،
په جمعهتونو په مینس کې یا د شخصي کورونو کې تدریس کیږي. تاسو ته په پام دي چې ورځې مخکې د افغانستان په یو ولایت کې خلک پر خپل شخصي مصارف باندې مکتب جوړ کړل، خو اوس مهال د هغه استادانو مرکز شي ورکول. او درېمه موضوع چې ډېره مهمه ده چې په شل کلن جمهوریت کې په میلیونونو په میلیاردونو ډالر له مختلفو موسسو د نړیوال بانکونو چې په تقریبا یو سل اته څلوېښت میلیارد ډالر چې دې ډېره برخه معرف ته جوړه شوی و، خو بده مرغه اداري فساد، کمزوري مدیریت او نظارت نشتو دا اجازه ور نه کړه
معرف سیستم بهتر شي. پاکستان پښتنه ماتله تاسو نه کوله په پاکستان کې څنګه په انفرادي ډول یا د یو شبکې او نتورک په شکل باندې کډوال د هڅې کولی شي او کنه دې ته هم زمينه نه ده برابر چې د خپل لوڼو او د هلکانو لپاره د تعلیم زمينه برابر کړي.
شبیر صاحب محترم، جالب ده چې په دغه یواد کې تاسو افغان په صفت تا ته د پاکستانی نمبر نه شي درکولی چې ته په هغه باندې ځان ته یو سیستم فعال کړي او د هغه له طریقه نور یا درس او تعلیم مرسته کړي. دومره دلته سختي راغلي دي چې هلته خلک بې کورونه شوي دي، کارونه یې نشته. دی هو شته نیم بعض شته ده چې یعنې په انفرادي ډول د آنلاین طریقې د بعضې ویبسایټونو له لارې بیا هم خپل درسونه
افغانستان کې مختلف لارو دغه شروع کړی دی چې آنلاین زده کړې کوي. دغه لاند راپور سره اورو بیا بیرته خپل بحث سره ګرځو.
یو شمیر افغان جونې وایي د طالبانو لخوا پر زده کړو د لګول شویو محدودیتونو سره سره د زده کړو د دوام لپاره یې آنلاین زده کړو ته مخه کړې. دوی وایي په آنلاین ډول د زده کړو دوام لنډمهاله انتخاب نه دی، بلکې د هیلو د ساتلو او فردي وړتیاو د پیاوړتیا او د خپل راتلونکي لپاره یوه پیاوړې هڅه ده. لوړو زده کړو یوې بې برخې شوې نجلۍ چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي او اوس مهال په آنلاین ډول د لیسانس زده کړه کوي، یک شنبه د جنوري 15مې ازادي راډیو ته وویل:
ما جمله دخترانه
د خوانسین از ماده فراغت په کال په افغانستان کې حکومت بدلون وکړو او له هغه وروسته د جنو په وړاندې د خوانسی او پانتونونو دروازې وتړل شوې. ان موږ یو ورځ هم پانتون ته د تګ اجازه نه درلوده، خو په دې حالت کې هم موږ تسلیم نشو او هڅه مو وکړه چې په آنلاین ډول خپل زده کړو ته دوام ورکړو. زه وتوانېدم چې په یو پانتون کې آنلاین داخله وکړم او د لسانس زده کړې مې پیل کړم.
د وای آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی او دا چې په دې برخه کې د انټرنیټ د کمزورتیا او د برېښنا د نشتون لامل لستونزو سره هم مخ دي. د کابل ښار یوې بلې اوسیدونکې نجلۍ چې د طالبانو تر بیا ځلې واک مخکې د لسم ټولګي زده کوونکې وه او نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان کې واقعا آنلاین زده کړې ډېرې سختې دي. له یوې خوا د انټرنیټ ستونزې او لوړې بیې په ځانګړي ډول د هغو کسانو لپاره چې په کورونو کې وای فای نه لري، دغه راز د برېښنا ستونزې چې اصلا نشته. موږ دوه درې ورځې په ټولګي کې حاضر نه یو د دې لپاره چې ټلیفون او کمپیوټر مو چارج نه لري.
دنجونی وایي له حضوري زده کړو محرومیت نه یوازې د دوی د زده کړو بهیر ستونزمن کړي، بلکې پر هغوی رواني او ټولنیز فشارونه هم زیات کړي. داسې مهال چې د زده کړو دوام د مدني مقاومت یو بڼه او د خپل بنسټیز حق لپاره مبارزه بولي. په همدې حال کې د زده کړو د حقونو یو شمېر فعالان وایي د دغه نجونو هڅې د زده کړې د حق لپاره د مبارزې څرګندونه کوي او ښایي چې په ټولنه کې د زده کړې غوښتنه د غلي کېدو وړ نه ده. لډالی خوشحال روحي ازادي راډیو ته وویل:
ما په نظر آنلاین زده کړې د مبارزې و مشروع مهمه او ګټور هڅه ده. په دې کې شک نشته چې د مبارزې بیلابیل ډولونه دي. کدی وی خو د خپل حق لپاره د غږ اوچتول مهم دي، نو له بلې خوا نه په هر ډول شرایط او محدودیتونو کې د حق ترلاسه کول او د زده کړو هڅه په خپل یو مهمه او بریالۍ مبارزه ده.
په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اساسوالۍ یا یونامه شنبه د جنوري 23مه د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې خبرداري ورکړي چې د لوستون جنو او خوځو پرته به د افغانستان راتلونکي له پرمختګ پاتې شي. یونامه یو ځل بیا ټینګار کړی چې زده کړې بشري حق، عامه ګټه او د ټولو ګډ مسولیت دی. طالبانو په 2021 کال کې واقعتا تر بیا ځلې رسیدو وروسته لشپږم ټولګي پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د هر ډول عصري زده کړو دروازې وتړلې. که څه هم د طالبانو دا پرېکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه او له طالبانو غوښتنه وشوه چې دا محدودیت پای ته ورسوي، خو د څلورو کلونو په تیرېدو لا هم طالبانو په دې برخه کې بدلون نه دی راوستی او ټینګار یې کړی چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي. د ملګرو ملتونو علمي، تعلیمي او کلتوري سازمان یونسکو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ګډ اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو له لوري د دغه محدودیتونو له امله په افغانستان کې 2.2 میلیون نجونې له زده کړو محرومي شوي او دا چاره د هغوی راتلونکي او د افغانستان پرمختګ په جدي ډول محدودوي.
د ځوان فکر خبرونه لا سړي رډو اوري. موضوع مو د زده کړو په افغانستان کې د زده کړو په ارتباط یو بحث لرو. د خبرونه میلمانه مو دي نثار احمد کریم زی او حفاظ الحق مصدق. کریم زی صاحب، د آنلاین زده کړو ځینو ستونزو ته په دې راپور کې اشاره وشوه چې خبرم کو او تاسو هم واورید، لیکن په ورته وخت کې څه ناڅه ګټې خو لري؟ دغه په لکونو حتی اوس خو په میلیونونو شمیر دی د افغانانو چې په بهر کې ژوند کوي. ساس په باور داسې نه شي کولای چې د هغو افغانانو لپاره چې په افغانستان کې دننه دي، خصوصا د نجونو لپاره، د آنلاین زده کړو زمینه برابره کې، یعنی که چیرته ستاسو خپلوان وي، زما خپلوان وي، د مصدق صاحب خپلوان وي، دوی خو په پاکستان کې ژوند کوي، د زج په اروپا کې ژوند کوم، تاسو په امریکا کې ژوند کوي، که د کورنۍ یو اتو نه لاسون جنو ته د زده کړو زمینه برابره کړو، کېدای شي چې یو څه نتیجه ورکړي څو کال وروسته، که څرنګه؟
بالکل کاملا خپل تجربه باندې آنلاین زده کړو دارس کوي مچی دلته په کاناډا کې مونږ الحمدلله او توانی دو چې دو آنلاین لیسې سره برابرې کو دا افغانانو لپاره چې کاملا هغه په خانه د جمهوریت د دورې کړو کله لکس اپډیټ د کاناډا او د امریکا او د مونټرال د سره لک ورته والے لري اغه آنلاین شکل معنی په دغه کې اعلان اضافه لري او د دې ترڅنګ د دې خو رسمي اعلانات شوي چې دا مکتوبونه پرانیست غونډه دا غوښتل اعلان شوي د دې ترڅنګ موږ هڅه کړې ده چې وزداسي لارې چارې برابرې کړو چې دغه شاګردانو لپاره چې څوک دغه آنلاین زده کړو تصب من لیکنه کوي یا زغه مکتب شاګرد کیږي هغه ته الته د وصل یو وسیله ور برابر کو، ځکه دا افغانستان د انټرنیټ کیفیت هم ډیر ټیټ دی، کله کله خو بیخي داسې سیمې او بدای صاحبو کې سیګنال سره ورک شي، نو هغه په څه شکل معنی هغه خپل زده کړو کی. نو په دې هڅه کې چې داسې وسایل یا لکه دا سټارلینک داسې په دې مسلمانانو مستفیدان خلک لګي دي چې په دې یو کلی په اندازه معنی
او بخشي. آیا د سټارلینګ امکانات شته؟ سټارلینګ خو مثلا په ایران کې فعال دی، لیکن په افغانستان کې هم ممکن دی چې فعال شي؟
او سټارلینګ خو نړیواله دغه
نه، یعنی خلان زما مطلب ده، یعنی د دې امکانات شته چې څوک غوښتنه وکړي او په افغانستان کې هم فعال شي؟ دا مهمه خبره ده.
درصد شته دی سټارلینک، خو موږ د سکو چې ډومېسټک کنکشن باید ولرو، لکه یو د مرکزی راوټر نه به دا چې یو کلی ته مثلا ستاب کلی کې لسمه شاګردان دي، لس شاګردانو لپاره موږ کوشش کوو چې یو ډیوایس په کار واچو، ځکه چې د افغانستان اقتصاد او دغه ولس اړتیا ډېره ده. نو باندې دا چې کوم شخصي خصوصي کمپني به مونږ کوانی کی جوړ په افغانستان کې د ماره
کریم صاحب محترم او بخشي پام دی برخه کې ډیر کله چې ما د همداسې مدني حاصلې دي لیدي افغانان د کوشش کوي چې ډیر څو کې مثلا دی ویلسی تر کچی پوری شاگردان پیدا کی او زده کوونکی پیدا کی او بیا غویته تدریس وکي چې بعد غل لپاره استادان هم سخت دي او آنلاین امکانات هم سخت دي. په لویدیزه نړۍ کې ژوند خپل ډیر بوخت دی، انسان وخت نه لري، د وخت تغییر هم دی، لیکن زه دا وایم حتی د کورنۍ په کچه باندې مثلا زه د مامالونو ته یو کورس برابروم، د زده کړو د ترلونو ته برابروم، دی
ترور کورنۍ ته برابرو. دغه رقم امکانات دغه رقم هڅه په کاناډا کې په نور نړۍ کې تاسو ری خبر یاست چې ځین خلګي کوي او کینه کوي فکر نه کوي چې دا ډیر اغیزمن شي؟
او دلته د یعنی په شخصي انفرادي باندې چې اوس درته مثال دا به ډیر وخت ونیسي خو زه درته دغه د مدني او مدني ټولنو دغه د حکومت چې یو په کاناډا کې د افغان لیکوالو ستراتیژیک مرکز ورته وانېدل چې د یتیمانو ماشومانو لپاره هلته دغه ورکانفر کې هغوی اعلان دغه د آنلاین زده کړو یو پروسه تطبیق کړي د مخکې چې مې تاته عرض کړم چې کم از کم یو صنف خو باید تطبیق شي ټول بوج پورته نه کړل. دویمه خبره دلته استخدام شوي دي ډېرې استادانې استخدام شوي دي د سو د پاره کوم محصلین چې کوم شپږم او اووم صنف کې په درس کې نیمه پاتې شوی دی په وردګو کې موږ دغه لرو مثالونه لرو چې هغه د لیسو شاګردان دي چې د هغه استادانو سره په غیر رسمي شکل او په غیر مستقیم ډول باندې د علم د زده کړې لپاره وصل شوي دي او ډېر زیات امکانات ورته برابر شوي دي چې هغه لابراتوارونه ورته جوړ شوي دي کمپیوټر دي انټرنیټ ډېر امکانات ورته افغانانو برابر کړي دي. یعنې دا لوی صدا چې په عمومي شکل باندې ویل چې د ولس سره د علم ارزښت شته دی نسبت د موجوده ادارې.
مننه کریم صاحب. مصدق صاحب په پاکستان کې په پېښور کې ستاسو ژوند کوي، څنګه هلته همدغه انفرادي هڅې ځینې خلک کوي او کنه چې د خپل کورنۍ غړو ته درس ورکړي؟
او جناب شبیر صاحب محترم لکه مخکې هم یادونه وکړه، خو بدبختانه چې دغه اوزاف اعلان چې دغه هلته شته دی نو ډېری انا هلی شوی دي ځکه چې هلته په افغانستان کې هم بالخصوص دونجونو پر مخ دروازې د مکتبونو بندې. خو یو عمده مشکل چې دغه اقتصادي توان دا برداشت کولی نشي چې دوی یعنی په کې چې ځان ته فعال کی او یا هغه لین کوڅونه چې دي ډېر عمده مشکل دوی پوښتنه ده چې بدبختانه نشي کولای د دغه مسائل پر ورکړي. ډیر اندک چې تاسو په دې کې په سنټر کې لاس وسته دو اشته ده چې توان ورکړي، خو نو په ساده نور د دغه اقتصادي توان نه لري چې دغه درسونه پر مخ
وړي. نو بخښه دلته په دې شک نشته چې کچرته لګښت څوک ډیر وکي سوي او کچه به د تعلیمي لوړ شي، لیکن په کم مصرف مثلا یو څوک دی په وی کورنۍ کې هغه تعلیم کړی دی که هغه چیرته دغه نږدې خپلوانو ته درس ورکوي نو په خپل هم ورتلی شي چې هغوی ته درس ورکوي، او یو که چیرته د ورځې دې ته زمینه برابر شي چې څوک دوه ساعته د زده کړې امکانات برابر کړي که ممکن په څو کال کې یو نسل په پښو ودروي د تعلیم له درکه، څنګه مصرف شي؟
بالکل دا خو ډېر یو بهترین خبره ده، وزنه ده او کابل څوک دغه توان لري چې تللی شي هغه ته تدریس ورکړي که هغه یو کلمه وي که هغه دوه کلمه وي، خپل خیر خلکو ته ورسوي، خپل خیر جامع ته ورسوي، خپل خیر خلکو ته ورسوي. بالخصوص دغه بېوزنه بېچاره افغانانو چې په سخت شرایطو کې راګیر پاتې دي، زه فکر کوم چې بهترینه لاره او بهترینه گزینه همدا گزینه ده چې څوک هغه خپل وخت نه او دوه ساعته کټ کړي او هغوی نه به هغوی ته وخت ورکړي چې هغوی هم د دغه نه بهرمند شي او یو ټکي زده کړي.
مننه مصدق صاحب. کریم صاحب، یو بل ډیره مهمه موضوع چې مخکې هم اشاره ورته وشو هغه د نصاب موضوع ده. دغه افغانان چې بهرنیو هیوادونو ته تللي دي او د دوی ماشومان په ډیرو د امریکا او د کاناډا او د اروپا په مکتبونو کې تعلیم کوي، د دغو مکتبونو په نصاب کې ډیر غنی مواد شته د ماشومانو د زده کړې لپاره. تاسو داسې خلک پیژنئ چې لشتر لشه ځینې مواد دوی په خپله ژبه باندې ترجمه کړي چې که اوس په درد نه خوړل په راتلونکي کې ممکن له دې نه استفاده وشي؟
دقیقا دغه موضوع باندې د مخکې تم تاسو سره یادونه وکړله د افغان لیکوال ستراتیژیک مرکز حتی تر دوی په داخلي جلسه کې د افغانستان د موډرن کریکولم د نقطې بحث وشلو چې داسې فرصت شته دی ځکه چې زمير پروفیسران استادان مسلکی خلق راغلی دي او په دې ټولنه کې لا تر اوسه پورې نه دي مدغم شوی نسبت د دینه چې دوی د ډیپریشن تلل شي یا بیکاری ساسو کې دوی دا باید مونږ د دغه کریکولم د ډیولپمنټ یا د ماډرن کولو په اړه باندې مرسته دغه کو واخلو نو په دې باندې ورشت دقیقا کار یاري بحث شته دی
یو خو بحث دی یو دسته چې مثلا دا اوس تاسو ته کاناډا په کوم شار کې ژوند کوي؟
په تورنټو کې
فرضاً دوی خو د مکتب نصاب هم ډیر ژر بدلوي، څو اړخونو ته که څوک توجه کوي. یو خو د دوی نصاب نوی وي په دې معنی باندې که دغه وچکالي زیاته شي ممکن د انوایرمنټ او د چاپیریال په برخه کې دوی په نصاب کې څه داخل کړي. مثلا که چیرته دغه اوس په دنیا کې د ای آی رونق پیدا کړی دی، حتما ای آی په نصاب کې داخلوي. دغه شیان لکه څنګه چې د جمهوریت په وخت کې افغانان په تش میدان سره مخامخ شول، کله چې د مجاهدینو تقریبا لس کلنه یا نه اته نه کلنه خپل منځي جګړې وشوې، هر څه ګډوډ شول او خراب شول. نو له صفر چې شروع کول ډیره سخته شوله چې زمینه برابر شوله چې دوی نصاب ته څه ولري. لیکن که چېرته نصاب ته څه ولرو ممکن د یعنی ګټور څه ولرو، هغه نجونې او هلکان هم له تعلیم سره شوق پیدا کی او دوی په خپل هم دې ته حاضر شي. اوس یو ډول په خراب نصاب باندې چېرته څوک چاته درس ورکوي، هغه زده کوونکي هم زړه توري وي، د پلار او د مور په زور باندې درس ته ناست وي. همداسې نه دی؟
همداسې ده. دا ستاسو دا خبره چې په اسانو الفاظو کې را واخلم، په افغانستان کې مکتب د دې لپاره لوستل کېږي چې دا د مور او پلار کومه وظیفه ده او موږ یې پرې ترسره کوو. د دې لپاره نه لوستل کېږي مکتب چې موږ وایو چې په دې مکتب باندې زما سبا روښانه کېږي، په دې باندې زه سبا د یو هنر د یو مسلک د یو فن خاوند کېږم.
او دغه نن مې روښانه کېږي، سبا خو پرېږده، دغه نن دغه نن هم لارې چارې راسته کوي.
نو دا کاملا دقیقه نقطه ده په ټولنه کې چې د معارف رابطه د مارکیټ سره نه وي، هغه معارف دغسې حالاتو سره مخ کېږي. لکه نن چې د افغانستان معارف دی، موږ د مارکیټ غوښتنې باید په کریکولم کې په وخت په وخت دغه اپګرید پکې ویل شو چې ټولنه نه څه تقاضا لري. دا ډېره بهترین بېلګه وویله دا د ای آی آی په کریکولم کې دیولیت واقعا دغسې مسایل چې مثلا د افغانستان د معدنیاتو بس شروع شوی دی، دغه د معدن په اړه کانسپټ یا د معدن نړیوال مارکیټ ته رسول دا باید زموږ معرف ته نه ننوځي. دا بحث دغه د صلح بحث، دغه د نړیوال تعاملات، دغه د نړیوال ډیپلوماسي، دا بحثونه زموږ د ننني مارکیټ بحث دی. دا باید زموږ کلکولم ته نه ننوځي چې نسلونه هم په دې ته آماده اوسي.
مثلا د چاپیریال موضوع ډیره مهمه ده. د افغان زکونکو ته په نصاب کې دغه څوک نه ورزده کوي چې ته اوبه څرنګه وساته، د اوبو اهمیت څومره دی. او حال داسې د اروپا او د امریکا زده کوونکو سره لدی چې ډیر اوبه لري، بیا هم د اوبو په اهمیت باندې دوی پوهوي ماشومان. نو یعنی زما مطلب دا ده کریم زای صاحب، تاسو په خپل چې بیر څو کلونو کې په افغانستان کې کلونه د معرفت په برخه کې تاسو هڅې کړې دي او فعالیتونه هم کړې دي، زحمتونه هم ایستلې دي. آیا د نصاب په برخه کې تاسو په دې څو کلونو کې چې غرب ته تللي یاستې ځینې مواد راغونډ کړي دي چې دا په راتلونکي کې ممکن په کار راشي؟ دغه مواد خو حتی په خپرېدو ارزي، په راټولېدو ارزي، او د خپل د افغانستان د بچو لپاره ډیر په درد ممکن وخوري په راتلونکي کې.
دغه د پرلمې د یو دوست سره بحث کول د دې هویت په اړه معنی چې د افغانانو لپاره اول د دې هویت مهندسي په کار ده چې په دې حالاتو کې موږ خپل موقف په خپل ځایګه باندې زمونږ څوک یو. مثلا کته په پرون یا په سبا کې ژوند کې نن به د لاس اور کړی، ته باید د نن شناخت وکړي ته نن څوک زه یو فقیر ملت يم در په در ملت يم نیم جزات د کور بیرون به حاضر دی د پاکستان کې د افغانانو سره کوم حالات دی یا په دې نړیوال سټیج باندې دا خو صحیح ده مونږ خو وینو چې افغانان کاناډا کې دی امریکا کې دی اروپا کې دی لگژري ژوند به نه صحیح به د دې خلکو دپاره دغه پیشرفته مملکتونه د مابس حیثیت لري ځکه دا خلک دې ته نه دي اماده دوی د ژبې مشکل دی دوی د فن د حرفې مشکل دی اوس زه د کابل پوهنتون د ادبیاتو استاد په امریکا کې په څه شي کې استخدام کړم چې هغه د پښتو ادبیات لوستي یا د دریا ادبیات لوستي هغه به زه په اروپا کې په څه شي کې
خیر خو هلته هم یو مشکل شته هلته خو بیا هم زموږ د نصاب مشکل دی د ادبیاتو استاد به مو دوه مقالې نشي لیکلی یعنی نور مشکلات و کریم زای صاحب یعنی مثلا د افغانستان د پدیتیرو کلونو کې حتی په وخت کې صداغه د مطلب می ده شل کال دی کوم زکون کې چې له ادبیاتو نه فارغ شوی دی څو کسانه په لیکوالو بدل شوی دی یعنی څو کسانه د سړي چې هغه لیکوالي کولای شي زه د دې له خاطر چې حتی امده ستونزې حل شي پراتلون کې نظامونه زی راځي بدلی شي او تر کله پورې به نظامونو ته هیلي او توقعات لري خلک خلق دی د ټول اولس په اړه کې باید فکر وکړي یعنی مثلا امدا افغانان ستاسو په شمول د افغانان څخه نورو هیوادونو ته تللی دي کچیرته په ځای دي چې دې ته فکر وکړو چې نصاب به څنګه هغه به څنګه سمو د مکتب دروازې به څنګه خلاصو نو له کاناډا خو دې چا زور نه رسې په دې باندې چې یو مناسب قانوني کې چې د مکتب دروازه پرانیزه خو صرف یو اواز به اوچتوي لیکن نصاب خو بدلولای شي
نه د نصاب بدلون په خود سر شکل باندې خو
زما او بخشه زما مطلب دا نه دی په خود سر مثلا تاسو د خپل اولادونو د مکتب په نصاب کې څلور مهمه مقاله پیدا کړي کچیرته تاسو دا وښ بړی آنلاین خبري کوي ممکن یو څوک لکه دغه مصدق صاحب چې په پېښور کې دا هم تر استفاده وکي او خپل د کورنۍ غړو ته هغه د نصاب شکل تدریس کړي ولې باید نصاب هغه شی چې شل کاله دیرش کاله څلويش کاله په افغانستان کې تدریس شوی
زه استاد سره په دې مسله کې موافقه مې شله افغانستان په کرکولم باندې باید جدي غور وشي په فکر کې وشي دراتلونکي لپاره ولې په تیرو کې چې څنګه د جمهوریت په دغه باندې نیوکه کوو نو هغه کې به زه لګوم انصاف به مو په دې نه کړي د جمهوریت نظام خپل ظرفیت اماده کړي او کار دا دا غشل کاله دا سفر چې شوی په دغه ټولنه کې خپل لوکل ډومېسټک ظرفیتونه زموږ ماده و چې زه په خپل د افغانستان د کریکولم د کمیټې عضو وم همایون قیومی د مالی وزیر چې د کریکولم د کمیټې رئیس و زه د افغانستان منګ لیدل چې موږ د بهبود په طرف موږ حتی تر دې پورې چې په کابل په کابل کې په خصوصي پوهنتونونو کې چې کوم د کمپیوټر د یا د انجینرۍ دغه کومه ټرمینالوجي چې په انګلیسي کې تدریسېدله دغه ته موږ کوشش کولو چې په خپل محلي ژبه باندې د سره رشد وکړي چې دغه انګلیسي کمپیوټر خو د انګلیسي ژبه ده خو د دې سره
کریم صاحب له نصاب نه زما مطلب هغه دی ژبې اړخ نه دی له موضوع محتوا نه دی
زرا زم مثلا یعنی کار په درته وي مر چې موږ تر دې سرحد پورې سفر کړو چې په کریکولم مو دغه نه کار کړو چې هغه د جېبي بیلانس سټیج ته په کې تقریبا رسیدلو کمپیوټر او پښتو کمپیوټر او فارسی دا ګوره یو نادره خبره ده چې تاسو وګورئ ته در رسید خو دغه جمهوریت
نه دیگه شک نشته چې هر چی خوشی بیبی اول خب یعنی عمومی هر چی دی معرف برخه که مکتبونه پزرگونه شو مکتبونه جور شول کتابونه پو میلیونون رو چاپ شول استادان جذب شول دیگه شک نشته لیکن وست دراتلون که لخاطر هر چی پا کار دی دراتلون که نسلون و دروزل و لپاره کجیر تا افغانان دیتا انتظار بی چې شوانځي په افغانستان کې پرنسل کیږي او بیا به لېغنه ورسته نوري هڅه کوي نو فکر نه کوي چې دا ژوند هم د څه کله نه کله د هڅه سره تیروبیری وي ممکن شرایط ته مساعد شي چې بیا نصاب په درد خوري بله مهرباني
دا اوس فعلاً په افغانستان کې یو عجیبه وضعیت دی. لازمه بنی چې سړی دومره د انتقاد په خاطر باندې بحث کې خو تاسو ته ستاسو دغه د لارې د افغان ولس ته دا غږ غواړم چې ورسومه اوس په هغه ولایتو کې چې مثلاً غیر پښتانه پکې اوسېږي هلته اوس نجونې تر د دولس صنفه پورې مکتبونو ته ځي هماغه خپل رسمي یونیفارم کې ځي. د دې دلیل دغه دی چې دغه چارو غیر پښتانه چارواکي دي هغوی د ملا صاحب حبت الله نه دغه غیر رسمي امر اغستی دی چې د دوی اولادونه دې مکتب وي. ولې متاسفانه د بده مرغه په شل کاله جمهوریت او په شل کاله د جهاد په دورو کې دا څلوېښت پنځه څلوېښت کاله کېږي همدغه د پښتون میشتې سیمې دي چې دوی د معرف سره سم هغه پدر باندې شروع کړې ده. نه غواړي
د حکومت د اساسي رډو د راپورونو لمخې کریمزای صاحب د اساسي رډو د راپورونو لمخې د طالبانو لبیا راتګ نو وروسته د افغانستان د شمال په جنوب ولایتونو کې د نجونو مکتبونه خلاصو اوس اساسي رډو د راپور نشته دا ولې چې په مختلفو سیمو کې د نجونو مکتبونه خلاص دي. البته یو شایسته د بیا تاسو خبر یو ډول تاییدوي د په دینی مدرسو کې چې دوی نصاب هم په جنو برخو کې ور بدل کړی دی فرهنګ جغرافي او تاریخ دا هم پکې لولي. هلته په د کابل په شمول په مختلفو ولایتونو تنجونی ورسي او هغوی هم تر دولسم صنف پورې زده کړې کوي د کې شک نشته. خو هغه بل اړخ دی مصدق صاحب که تاسو تر راشم بیرته هغه پاکستان خو بده شک نشته چې هلته خو افغانان ډیر مشکلات او ستونزې لري لیکن پاکستان په خپله د معرف په برخه کې لډیرو غټو چیلنجونو سره مخامخ شوی دی په دې برخه کې یو څه تاسو نه وره
تاسو محترم ډیر جالب او ډیر اساس موضوع اشاره کړ. بدبختانه افغانستان په 50 کلونو کې جنگونه شو ویرانیان راغلي افغان خلک قرباني شو خو دې خواته دغه پاکستان پورا کې اوس د دوی معرف چې هتا ځخپل چې کله ګورم حیران پات کیږم چات مونږ نه دی نګران نه نیولې درې ساعت سلور ساعت مزل خو د دوی پانتونونو ګورم د دوی نصاب ګورم د مکتب نه نیولې تر پانتونونو او بل اخر چې فارغي باور وکي چې دوی دومره قوي نصاب لري دومره قوي معرف لري چې حتی د دوی یو کانس یو ځوان چې دولس کلن دولسم صنف ترازی یا بدا انجینری یا بدا ډاکټری.
مصادق صاحب خبرم د سینه ده خبرم د سینه ده د پاکستان د تعلیم نصاب په خو بهتره او وس خراب شوی دی. دقیق راپورونه دا وایي چې هلته لوږه فقر اقتصادي مشکلات امنیتي ستونزې کلتوري مشکلات د ښوونځیو کمښت د داوس په لاهور کې په دې باندې او په پنجاب کې په دې باندې بحث وشي اې د لپاره چې د معرف او د لوړ زده کړو سویه لوړ شي باید نور پانتونونه جوړ شي چې په باندې هم یو راپور وشي په هغه کې بیا اداري فساد او د مشکلات شته. یعنی دا مشکل په متاسفانه په سیمه کې یو ډول په خبرې دوه دی چې له فخر سره مرتبط لري. کریم صاحب د معرف په برخه کې سمته چر شو هم بیا ډیر په چټک پرمختګ په حالت کې دی. مثلا په 2015 کال کې د نړۍ تر ټولو هیوادونو هند ډیر انجینران فارغ کړی دي د س انجینران چې په نور نړۍ کې هم کار کوي په کاناډا کې به هم ډیر ګوري حتمان
بل څه کرکشتر یونیورسٹی ہوتا ہوئی پا دے ہریانا کے دا پا ہندوستان کے اوکالی حال کا مونگ سپر لڑل نو یو چا رئیس تپانتون سمچ مجلس ہو ناغی ویلی چا کمات اجازہ را کے یو چو دا کے تاسو رزی یو چا ملمانی دیا گا ملمانی چا رسخات کبی تشرا لیا پینده دا خیور استمان چا دے ملمانو پاڑے را دے ویلی چا دا دا امریکی نراغلی دی نو ګوګل د سیلیکان ویلی کې ان ریسټورانټ دی دا د کی په د ټیکنالوژي دا غچې دی
مارکاس
چې دوی زمونږ منته دراګلون کې کال لپاره د غرا کړلو خپل وختانه راکړل چې راګلون کې کال له دوی تقریبا سل کاسه په کم رشته کې په کار دي چې په کم بخش کې دوی باید تخصص ولري. ګوره نو د هند معرف هغه د نړۍ ته لکه چین چې څنګه د موادو د سپلای یا د وسایلو د سپلای مرکزیت ګرځېدلې دی، د هندوستان نن د نړۍ د فکری ظرفیت ګرځېدلی دی چې هغه نړۍ ته استعدادونه تقدیموي. ګوګل رئیس هندی دی او دومره پخوانی هندی هم نه دی، د هندوستان نه د ګوګل ریاست ته برته کوچ شوی. زه چې نور هم ډېر مثالونه اخلم په زرهاو نو د افغانستان موجوده بدبختي دغه ده چې په دې خوشحاله یو چې موږ د امپراتوریو ګورستان یو یا ادیره یو. دا نه زموږ دپاره څه شه شو، دا زموږ د اولادونو دپاره څه شه شو، دا ټوپک زموږ د اولادونو دپاره څه شه شو. د احمدشاه بابا د رانیولې تر ننه پورې په افغانستان کې داسې یو دغه نشته دی چې څوک ووایي چې دا پلانې د مکتب معلم او د خپل شاګرد دغه ځای ته رسولی ده. بس همدغه رسېدلي چې پر
خیر کریم ځای صاحب دومره به پخوا هم نه ځو، البته په تاریخ کې داسې هم نه داسې وضعیت تر گاونډو هیوادونو ډیر خراب وو. داسې وختونه هم ول چې تر گاونډو هیوادونو وضعیت ډیر بهتره وو. د امیر حبیب الله خان په وخت کې فرزن هغه مشهور هغه کتاب د خاطرو د انګریز چې متاسفانه سم له لاسه مې نوم له ذهنه ووت، هغه په خپل کتاب کې وای کله چې د ایران له خاورې د افغانستان خاورې ته راغلم په سرحد کې نظم و ډسپلین وو او هر څه سم وو، نو له ایران سره هم دا حال وو. او نو دا او بل یو بل شیم دی، مثلا د اساسی قانون په حساب باندې شاید پسیمه کې لمړنۍ اساسی قانون د امان الله خان په وخت کې هغه شوی وي، تدوین شوی او تنظیم شوی. بس له همدې شو خبرو سره به دا بحث راغونډ کړو. کریم صاحب ډېر زیاته مننه چې په بحث کې مو برخه را سره واخیسته. حافظ الحق مصدق له تاسو څخه مننه چې سره له دې چې بوخت وي او په داسې ځای کې یاسي چې هلته ستونزې او مشکلات هم شته، او بیا مو هم په دې بحث کې ګډون را سره وکړ. ستاسو یې کور ودان په دې هیله چې ژر تر ژره د افغانستان د هر نجونې په مخ د ښوونځي دروازه پرانیستل شي او هلکان هم د داسې نصاب خواندان شي چې په دې وطن کې او د دې وطن لپاره نجونې او هلکان په درد وخوري. تر بلې خپرونې مو په خدای سپارم.
Oh, oh, oh.